سالی محمد سالی در برنامه یک ساعته دیگه با شما هست.
ډیر مننه امید مرزبان په افغانستان کې د سهار ته بجې سوې د ازادي رادیو لمړنۍ یو ساعت خبرونه پیل سوې چې زیاته برخه د ازادي په څپو کې ونیس پروګرام ته بیل سوې ده. په دې پروګرام کې په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې په اړه مسلې باندې خبرې سوې دي. خو تر هغه مخکې ځینې راپورونه هم لرو. په راپورونو کې اوري چې په افغانستان کې د امریکا سفیر چې د کار موده یې پای ته رسیدونکې ده وایي چې د دې امکان نشته چې د 2016 میلادي کال په پای کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل سي. خو تر هغه مخکې خبرونه په کابل کې د امریکا سفیر چې د کار موده یې پوره کیدونکې ده وایي چې د 2016 میلادي کال په پای کې له افغانستانه د ډیرو بهرنیو سرتیرو له وتلو سره به کورنۍ جګړه پیل نه سي. افغان چارواکي وایي د بغلان په برکه ولسوالۍ کې یو پولیس له وسلوالو طالبانو سره تر څو ساعته مقاومت وروسته د خپلې کورنۍ له څو غړیو سره وژل سوی دی. د پاکستان سره محکمې پرون صدراعظم راجا پرویز اشرف ته امر وکړ چې د ولسمشر آصف علي زرداري پر خلاف د فساد دوسیه بیا پرانیزي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر راین کراکر چې د کار موده یې پوره سوې او له دې هېواده په وتلو دی وایي دا امکان نشته چې د 2014 میلادي کال په پای کې له دې هېواد څخه د ډیرو بهرنیو سرتیرو له وطنې وروسته دلته کورنۍ جګړه پیل سي. راین کراکر وایي نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې له افغانستان سره به له 2014 میلادي کال وروسته هم ملاتړ ته دوام ورکوي. نوموړي ویلي د اقلیتونو مشران د دې پر ځای چې کورنۍ جګړې ته چمتو سي دې ته ډېر لیواله ښکاري چې په راتلونکي حکومت کې ځان ته ځای پیدا کړي. افغان چارواکي وایي د بغلان په برکه ولسوالۍ کې یو پولیس له وسلوالو طالبانو سره تر څو ساعته مقاومت وروسته د خپلې کورنۍ له څو غړو سره وژل سوی دی. د برکه ولسوال معلم محمد راجا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دغه پولیس پرون د یو کار لپاره د تنګي مرچ کلي ته تللی و چې له طالبانو سره مخامخ او تر څو ساعته مقاومت وروسته ووژل سو. د برکه ولسوال ویلي چې په دې نشته کې د دې پولیس یو ځوان لور او ځوان زوی هم وژل سوی دي. شغلی رجب دانی دی ویلی چې د پولیس لخوا له څو ساعته مقاومت سره سره ولی نموړی تم رستان دوی امنیتی ځواک نه دی رسیدلی. د پیښه په داسال کې کېږي چې د بغلان په ولایت شورا کې د برکې د خلکو استازي قاری قدرت الله ویلی وسلول طالبانو د پلار هم د څو ساعتونو لپاره برمته کړي و چې ورسته د سپینجرو په منځګړی توپ خوشی سو. راپور نوې پرون د کابل په ګډون د افغانستان غنی سیمې یوې زلزلې ولړزولې. د امریکا د مزکپوهنې مرکز دغه زلزلې د 73 په کچه 15.8 شوډلې ده. تر اوسه پورې د دې زلزلې له کابل د کوم ماليزین یا مرګ جوبل راپور نه دی ورکړل شوی. راپور نوې چې د زلزلې مرکز د فیض آباد د جنوب ختیځ په 15 کیلومتر کې د هندوکش په غرونه کې وو. د زلزلې ټکانونه د گاونډي هیواد پاکستان په ځینو شهرونو کې هم احساس شوی دي. د یادونه ورده چې تیر میاشت هم داسې یو زلزلې په بغلان ولایت کې پر یو کلی د غره د شویدنی سبب سوچې شاوخه 15 یا کسان مړه کړل. د پاکستان سره محکمې پرون صدراعظم راجا پرویز اشرف ته امر وکړ چې د ولسمشر آصف علي زرداري پر خلاف د فساد دوسیه بیا پرانیزي. محکمې اشرف ته دا خبرداری هم ورکړ چې مجبور دی د پخواني صدراعظم یوسف رضا ګیلاني په څیر د محکمې مهم لارښودونه عملي کړي. ګیلاني د محکمې لخوا تیر میاشت بې واکه سو. د ولسمشر زرداري دوسیه په 2001 میلادي کال کې د پخواني ولسمشر پرویز مشرف د عمومي بخښنې له مخې وتړل سو. محکمې وروسته دغه بخښنه غیر قانوني اعلان کړه. د امریکا د خزانه وزارت د پنځمې پورز د ایران خلاف د تازه بندیزونو اعلان وکړ. په دغو بندیزونو کې تر 500 زیات هغه اشخاص او ادارې په نشه سوي چې د ایران د تدارکاتو، پټرولیم او بیړۍ چلونې له شبکو سره تړاو لري. د دې ګام هدف په ایران د لا زیات فشار راوستل شول سوي څو نړیوالو سرونکو ته اجازه ورکړي چې د دې هیواد اټومي پروګرام وڅاري. لوی دي شک لري چې ایران د اټومي وسلې د جوړولو هڅه کوي. خو تهران وایي چې اټومي پروګرام یې سولیز او د ملکی اهداف لپاره دی. د نویو قواعدو له مخې امریکایي افراد له هغو اشخاصو او ادارو سره له راکړې ورکړې منسوي چې د بندیزونو په لیست کې شامل دي. په امریکا کې د دغو اشخاصو ټول شتمنۍ کنګل سوي دي. په بندیزونو کې د ایران له دفاع وزارت سره تړلې یوولس کمپنۍ، د ایران د اسلامي انقلاب سپاهي پاسداران، د ایران د بیړۍ چلونې ملي اداره او یو پوهنتون شامل دي. څلور اشخاص چې یو اتریشي او درې ایرانیان دي هم د بندیزونو په لیست کې شامل دي. په سوریه کې مخالف فعالان وایي حکومتي سرتیرو له ټانکونو او سرخیل وتوکو په استفادې په مرکزي ولایت حما کې تر 200 زیات کسان وژل دي. د سوریه لپاره د بشري حقوقو د سر اداره چې مرکزي په لندن کې دی وایي دغه عامه وژنه په ترمیسا کلی کې شوې ده. د سوریه رسمي خبري اژانس سنا وایي په دې کلی کې د پاوز او یوې وسلوالې تروریستي ډلې ترمنځ جګړه شوې. خو اژانس د دغه قتل عام او د وژل سوو کسانو د شمیر په اړه څه نه دی ویلي. د سوریه د مخالف ملي شورا مشر عبدالباسط سیده پر دې عامه وژنې خواشیني څرګنده کړې او د ملګرو ملتونو د یو داسې سخت پریکړه لیک غوښتنه یې کړې چې د دمشق د رژیم په وړاندې د پوځي مداخلې لار هواره کړي. بلخوا روسیې پرون د سوریه په اړه د لویدیځ لخوا وړاندې شوې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک مسوده رد کړه. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال گینادی کاتیلوف د انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي که چیرې په امنیت شورا کې دغه مسوده چې د نوموړي په وینا د منلو وړ نه ده رای ته وړاندې سي نو روسیه به یې ویټو کړي. په ملګرو ملتونو کې بریتانیا، فرانسې، جرمني او د امریکا متحده ایالاتونو د پریکړې لیک یو متن وړاندې کړی چې پکې د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته 10 ورځې وخت ورکړل شوی څو د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې د ګډ استازي کوفی انان دوربند پلان عملي کړي کنه له سختو غیر پوځي بندیزونو سره به مخامخ سي. ویل کېږي د سوریې په اړه به پر دې پریکړه لیک رای ورکول روانی میشته لشل مینیټی مخکې تر سره سی. په همدې نیټه په سوریه کې د ملګرو ملتونو د څارنې ماموریت هم پای ته رسیږي. د راتکو میلادیچ وکیل وایي د بوزنیا د سربي پاوز په خانه مشر میلادیچ به د ناڅاپي ناروغۍ له کبله 2 ورځې پر وختونه کیوي. نوموړی د یوګسلاویا د جنگي جنایاتو په محکمه کې د محاکمې پر مهال ناڅاپه ناروغه سو. برانکو اوکیتس چې د میلادیچ وکیل دی وایي موکل اوس تر هغه حالته شو دی چې د محاکمې په تالار کې راوغورځېدی او اوس خبرې کولای سي. نوموړي ویلي د راتکو میلادیچ شي لاس او شي پښه نن سهار به حاله سوي وو خو اوس په کې بیرته حرکت پیدا شوی دی. بلخوا په دې به په حق کې د جرمونو د نړیوالې محکمې یو ویاند دی نیرما جیلاتیچ رویټرز خبري اجنس ته خبرې وکړې. کله چې میلادیچ شکایت وکړ چې وضع یې ښه نه ده په حق کې یو نرس ته ولېږدول سو چې معاینه یې کړي. دوول چې په روغتون کې نورو معایناتو ته اړتیا ده. په عین حال کې د دې قضیې لپاره ګمارل سوي قاضیان استماعي غونډه تر سبا یعنې د جمعې تر سهاره پورې وځنډوله. رات کو میلادی چې په بوزنیا کې د 1999 میلادي کال څخه تر 1995 میلادي کال پورې د جګړې بهیر کې په نسل وژنه، جنگي جنایاتو او د بشر ضد جنایاتو کې د نوموړي د رول له کبله محاکمه کیږي. د دې پوځي جنرال پر ضد دا اونۍ لومړنۍ شاهدانو شاهدي ورکول پیل کړي خو میلادی چې رد کړي او یې کوم ناسم کار نه دی کړی. نوموړي 14 کلونه په تیښته او پټه تیر کړل خو تیر کال ونیول سو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل اوکراینی سیال ویکتور یاناکوچ سره د پنځمې په ورځ د تور سمندرګي په تفریحي ښار یالتا کې خبرې وکړې. د لمی میاشتې راوروسته چې پوتین بیا ولسمشر سو اوکراین ته د نوموړي لومړنی رسمي سفر دی. راپورونه وایي چې دواړه مشرانو له روسیې څخه د اوکراین لخوا د اخیستل سویو طبیعي ګازو پر موضوع خبرې وکړې خو کوم توافق ته نه دی رسیدلی. اوکراین له روسیې سره د ګازو د 2009 میلادي کال پر تړون بیا خبرې کول غواړي چې دوی پکې د ګازو لپاره د ډیری لوړې بیې شکایت لري. خو روسیه وایي چې د ګازو په بیه کې هر ډول کمی راوستل په دې پورې اړه لري چې اوکراین د روسیې د ګازو دولتي شرکت ګاز پروم ته اجازه ورکړي څو د دې هېواد د ګازو د لیږد پر سیستم واک پیدا کړي او یا د روسیې په مشرۍ له هغه ګمرکي اتحاد سره یو ځای شي چې بیلاروس، قزاقستان او روسیه پکې راټول شوي دي. خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر چې د کار موده یې پای ته رسیدونکې ده وایي دا امکان نشته چې د 2014 میلادي کال په پای کې له دې هېواد څخه د ډیرو بهرنیو سرتیرو له وتلو وروسته دلته کورنۍ جګړه پیل شي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راین کراکر د سرګندونو پر بنسټ یو راپور خپور کړی چې جزئیات یې له اجمل انسخاوري.
راین کراکر وایي د افغانستان د اقتصاد د ناڅاپي خرابوالي او یا په دې هېواد کې د کورنۍ جګړې احتمال ځکه نه ویني چې نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې له افغانستان سره به له 2014 میلادي کال وروسته ملاتړ ته دوام ورکوي. د نوموړي په وینا د اقلیتونو مشران هم د دې پر ځای چې کورنۍ جګړې ته چمتو شي په دې کې ډېر لیواله ښکاري چې په راتلونکي حکومت کې ځان ته ځای پیدا کړي. نوموړي ویلي ستونزمنه ده د هغه راپورونو اعتبار تایید شي چې وایي په افغانستان کې قومي ډلې کورنۍ جګړې ته د چمتووالي په حال کې دي او ښایي هیڅکله بې وسلې شوي نه دي. راین کراکر وایي سیاستونه هر چیرې په ډاګه کیږي. د نوموړي په وینا دا مهال په افغانستان کې داسې ډېرې نښې نښانې نشي کتلی چې خلک ووایي راځئ چې بیا د خندقونو د ایستلو وخت دی. راین کراکر هغه امریکایي معتدل ډیپلوماټ دی چې په افغانستان، عراق دواړو کې د امریکا ملکی استازیتوب وکړ او وستنړۍ په څو خطرناکو هیوادونو کې له ډیپلوماټیک ماموریت وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو له ماموریت څخه متقاعد کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي روغتیایي دلایلو راین کراکر اړ کړی چې تر هغې یو کال مخکې کابل پرېږدي چې تمه یې کېده. کراکر همداراز د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د القاعده شبکه په افغانستان کې ډېره بده کمزوري شوې ده. نوموړي ویلي کله چې په 2014 میلادي کال کې د حامد کرزي د ولسمشرۍ دویمه دوره پوره شي، هغه ډېر چمتو دی چې واک خوشي کړي او په خپل داسې ځایناستې پسې ګرځي چې د دښمن نه وي. د وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو په اړه راین کراکر ویلي د طالبانو د لوړې کچې غړي شته چې د سولې په اړه خبرې کول غواړي، خو امریکا د تیر منی راهیسې له طالب استازو سره خبرې نه دي کړي. ښاغلي کراکر منلی چې د نړیوالو پوځي او ملکي مرستو په کمیدو سره به د افغانستان پر اقتصاد اغېز وشي، خو د نوموړي په وینا په افغانستان کې د کوم لوی اقتصادي ناورین د رامنځته کېدو ویره ځکه نشته چې له دې هېواد سره به له 2014 میلادي کال وروسته هم پخې امنیتي او اقتصادي مرستې دوام وکړي. راین کراکر په کابل کې د امریکا په سفارت کې د دې مرکې پر مهال د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي د افغانستان په شان په یو هېواد کې د راتلونکي په اړه اټکل ممکن نه دی، خو زه فکر نه کوم چې دا هېواد د بهرنیو ځواکونو له وطني وروسته هسې یوې کورنۍ جګړې ته ولاړ شي لکه د 1990 میلادي کال کې چې د شوروي د ځواکونو له وتلو وروسته ورسره مخ شو. خو سره له دې هم په افغانستان کې د امریکا سفیر چې د کار موده یې په پوره کېدو ده د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د افغانستان په شمال کې چیرې چې اقلیتونه ریښې لري ډېرې ملیشې شته. د دې ملیشو څخه ځینو یې ځانونه دا مهال د کورنیو چارو د وزارت د سیمه ییزو پولیسو په چوکاټ کې تنظیم کړي، خو راین کراکر وایي د دوی لومړنۍ لیوالتیا به په جنایي جرمونو لاس پورې کول وي، نه دا چې راتلونکي کورنۍ جګړې ته به چمتو شي چې زه یې احتمال نه وینم.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړئ.
یو امریکایي اسکر چې په کندهار کې پر یو وخت د ګڼو کسانو په وژلو تورن دی، سشکل د سنبلې په میاشت کې په امریکا کې د یو پوځي محکمې لخوا محاکمه کیږي. نور جزئیات له فراهی واد څخه اوري.
د امریکا پوز رابرت پالیس چې د شپاړسو ملکي افغانانو په وژلو تورندې د سنبولیا په میاشت په یوې ابتدایي محکمه کې محاکمه کوي. امریکایي ډګرمن ګیری ډینجرفیلد د چهارشنبه په ورځ وویل رابرت پالیس به د سنبولیا د میاشتې پر 18 نیټه محکمې ته حاضر کړل سي، خو نوموړی نه پوهیږي چې د هغه محاکمه به چیرې دایریږي. پالیس څلور ځلې په عراق او افغانستان کې خدمت کړی دی او په دې خاطر ستایل شوی دی. پر نوموړي تور لګول سوی دی چې د قندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د شپې په تیاره کې د خپلې پوځي اډې څخه ووتی او د خلکو په کورونو کې د نن پر ملکي وګړو ډزې وکړې. په نارامه ولایت قندهار کې د امریکایي عسکر لخوا د شپاړسو ملکي وګړو د وژلو پیښې د امریکا او افغانستان ترمنځ اړیکې چې لوړاندې پیکاوي نورې هم ترنګلې کړې. پالیس په یوې بلې حملې هم تورن دی. پر نوموړي دا تور هم لګول سوی دی چې په غیر قانوني توګه یې الکهول او نور نشئی کیمیاوي مواد استعمالول. هغه یو لپټاپ کمپیوټر هم خراب کړی دی. بالیس د امریکا د کنساس په ایالت کې په یو نظامی بندیخانه کې دی. د امریکا د قضایي هیئت د قانون پر اساس په قصدي توګه د یو چا وژل ډېر غټ جرم دی. که پر نوموړي دا تور ثابت سي چې په قندهار کې یې 14 ملکي کسان عمدن وژلي دي، نو د مرګ جزا به ورکړل سي.
ستاسو له پیغامونو نه
عبدالرحمن رحیمی د کندهار ولایت د ډن ولسوالۍ اوسیدونکی. په دینی مدارسو کې پر شاګردانو، طلباو باندې ډېر سخت ظلم روان دی. دوی ته باید دغو علماو او دغو قاریانو ته چې دا متعلمینو ته درس ورکوي، دوی ته باید یو معیار وټاکل سي چې هغه معیار پر اساس دوی ته درس ورکړي. دا په دې معنی چې زما د کاکا زوی و په کندهار کې په یو مدرسه کې د قرآن عظیم الشان حفظ کوي. پنځله سپارې په یاد کې پر پنځلسمه سپارې ویل و نور زه هیڅ نه ځم، ځان وژنه مدرسې ته نه ځم. خو بالاخره موږ ته دغه کې وپوښتې چې ستا هلک مشکل څه شتي. اول خیره ته ویل چې دوی موږ ته سهار در شروع کړي تر مازګره پورې. په دوهم قدم کې ویل چې موږ ډېر ټینګ وي، البته کوم یو توری ایروي هیروي د لاسونو کان او د پښو کان یې موږ ته ښکاره کړل چې دا دوی ځنې ایستلې وه. نو دا که د اسلام له نګاه څخه ورته وګورو او که د اساسي قانون له نګاه ورته وګورو، زما په فکر د دوه دنګات څخه جواز نه لري. نو توقع می داده چې د دینی مدارس او مولایانو ته البته که زما اواز اوري او مربوطه چارواکو ته چې پر دوی باندې تسلط لري چې دوی ته یو معیار وټاکل شي چې هغه شاګرد زړه توري د اسلامي درسو څخه نسي نور ذوق پیدا کړي او شوق یې مات نسي.
د بخښنې نړیوال سازمان پرون د تاجکستان په محبسونو کې شکنجه او وهل ټکول وغندل. د دغه سازمان وروستی رپورت وایي چې د تاجکستان د محبسونو چارواکي هر ورځ بندیان شکنجه کوي او ځوروي او د دوی کورنۍ د پولیسو له بیرې رسمي مراجعو ته د دغه پیښو رپورت نه ورکوي. سلطان محمد سرور د دې موضوع تفصیل اوروي.
د بخښنې د نړیوال سازمان یو چارواکي راشیل بوګلر د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې د تاجکستان پولیس په ډیره ناوړه توګه له شکنجه کار اخلي. دوی بندیانو ته د برېښنا ټکنونه ورکوي، جوش اوبه ور باندې پاشوي، زندۍ یا خفه کوي، وحي ټکوي، په سګریټو باندې سوځوي، تیری پرې کوي او یا د تیری ګواښ ورته کوي. بوګلر وایي اقرار یا رشوت ورکول د پولیسو له شکنجې د خلاصون یوازینۍ لاره ده. د تاجکستان پارلمان د روان کال په پیل کې د هیواد جزایی قانون بدل کړ. په نوي قانون کې شکنجه ممنوع ده. د نوي قانون سره سم کچېرې کوم کس د شکنجې مرتکب شي نو له 15 تر 15 کالو پورې په حبس محکومیږي. خوراشیل بوګلر د بخښنې د نړیوال سازمان چارواکي وایي تاجک چارواکي دا شان وعده کوي خو عملي کوي نه. هغه وایي چې چارواکو په غیر رسمي توګه د شکنجې لارې د قضایاو حل ته یو امتیاز منلی دی. په دې معنا چې که امنیتي چارواکي څومره ډېری قضیې د شکنجې لارې حل کړي هغومره امتیازات ترلاسه کوي. د تاجکستان چارواکو د شکنجې ځینې موارد تایید کړي دي خو وایي چې په دغه هیواد کې شکنجه عامه او پراخه نه ده. د تاجکستان د لوی څارنوال دفتر د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې په تیر کال کې د شکنجې د شپږ ویشتو مواردو رپورټ دوی ته شوی چې یوازې 15 یې تایید شوي دي. د تاجکستان په جنوب کې د ختلان ولایت یوې محکمې د لومړي ځل لپاره تیر اونۍ د یو پولیس لخوا په محبس کې د 15 کلونو د ښکت عمر بندیانو د شکنجې او ځورولو قضیه تحقیق کړه. د تاجکستان څارنوال وویل چې د جزا د قانون له بدلون وروسته دا لومړی دا ډول قضیه وه چې د محاکمو لخوا تعقیب شوه. د بخښنې نړیوال سازمان وړاندیز کړی دی چې له امنیتي چارواکو څخه د تحقیق لپاره باید یوه خپلواکه اداره جوړه شي او بندیانو ته باید د دوی د حقوقو معلومات ورکړل شي.
د ژوند رنگونه
نوم احمد زیدا زدل د جرمن رول او سوپو د شهید په خومه
په دې رستوران کې کوم شیان تاسو ډیر په خوي؟
چرګان دی روزي او برګر دی او جرمن رول دا شهینا ډیر په خو.
ته خپل کوم شی په خوالې سي؟
زه خپل هم د سوپو جرمن رول.
جرمن رول فکر کوم په خو دلته په افغانستان کې نه پخې دل نو اوس وختو کې پیدا سي وي دي د دې کوم ځای راکنه دي؟
دا زمنګ استاد په خور کې کار کړو بس هغه سره موږ سلور کاله شاګردي وکړه هغه په کراچۍ کې دا کار کوله بل لمغه نه موږ زده کو
اوس کې لګې دي په خوله پړه راتوي کنه چې دا جرمن رول سره کوم تاسو په خوي
جرمن رول اوله د غوخه دیګي کې اچو نه بیا خمه دا کو چاړه سره د چ مېدا کې بل لغه نه گازرې شمله مرچا کو ادرک دا شوینه ګړو په خوي بیل بیا غوخه سره مکس کو و سره چې مکس بعد لغه نه بیا ورته پراټې اچو دغه کې میا چې سره ک جرمن رول پراټو کې بیا دې بیا تاوو و لغه نه بیا غړو کې سره کو
دلته کوم کسان چې راځي کنه دوی چرګان ډیر اخلي برګر اخلي که جرمن رول ډیر اخلي؟
چرګان هم اخلي برګر هم اخلي جرمن رول هم اخلي دا درې شی نه اخلي ډیر.
تاسو خو لته کله د شین تیاروي په خوي کنه آی د ځان لپاره هم بیلوي؟
بله و خپل ګوري چې څنګه ده د ځایخه خده که خراب ده څنګه ده بعد لغنه به نور خلکو ته تیارو.
دې ورځې به تاسو څو روپۍ کار کوي؟
ولان دا دوکانداري پورې خبره ده چې بازار یې هغه ده 1500 سلویغ زره شل زره نه زره کېږي.
په دومره پیسو کې بیا تا ته څو روپۍ رسېږي؟
دې ورځې 500 روپۍ راکړې میاشتې 15000 روپۍ نه.
بیا څنګه ده یا کورنۍ لګښت په دې 15000 روپۍ پوره کېدلی سي؟
و شکر ده تیریږي خو څلورونه چې هغه کار کوي زم کار کومه کېږي زاره کېږي.
کارونه خو ډېر دي کنه ولې دې وغوښتل چې راسې په یو رستوران کې اشپزي وکړې؟
ولا نو مخکې نه و دومره ډېر کارونه.
څنګه راتلونکي ته څه پلان لرې؟ همدلته په اشپزي کې کوم بل کار ته مخه کوې؟
اول خو خپل کوشش کوو چې خپل کار پیدا کړو خپل یو دوکان به جوړ کړو که ونه شو بیا همدغلته به پروت و.
ډېرې مننه تاسو نه.
تاسو نه مهرباني.
د رپورټونو برخه دغه ته پېتر سیږي په پاتې شیبو کې د ازادي په څپو کې ونیس پروګرام
آزادی په سپو کې،
در امواج آزادی.
درنو قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. د یو پرمختللي سوکاله او له اداري فساد څخه د پاک افغانستان په هیله د خبرونه پیل شوه. زه جنرال قالو کوزه او ظریف نظر د خبرونه کوربه یو. دوستانو، تاسو هم خبر یاست چې نړیوال ټولنې د تیرې یک شنبې په ورځ د جاپان په مرکز توکیو ښار کې له افغانستان سره د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د 1.6 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وکړه، خو په مقابل کې له افغان حکومت څخه دا تعهد هم واخیست چې په هیواد کې به اداري فساد له منځه وړي او د حساب ورکولو او شفافیت عملیه به په جدیت سره پرمخ وړي. د انتقاد کوونکو په وینا، تیر لس کاله چې د نړۍ په تاریخ کې هیڅ بل هیواد ته د افغانستان په څیر طلایي چانس نو برابر شوی، په هغه او دغه تیر شول د نړیوالو میلیاردونو ډالر مرستې بې ځایه ولګول شوې، ستر او زیربنایي کارونه ونه شول او په هیواد کې واقعي اقتصادي ودې ته زیات پام ونه شو. د دوی په فکر ستر علتونه یې په هیواد کې مصلحت ګرایي، د قانون نه عملي کېدل، زورواکي، تنظیمګرایي، قومیت پرستی او کار اهل کار ته نه سپارل دي. د دولت د مشرانو زیات وخت د اشخاصو او په اصطلاح کاغذي مشرانو په پخلاینې او سازشونو تیر شو او د مسؤلیت پذیرۍ فرهنګ په هیواد کې بیخي کمزوری دی. کارونه د قانون پر ځای د مصلحتونو پر اساس پر مخ ځي. جمهور رئیس حامد کرزی هم ملي شورا ته په وینا کې دا خبره ومنله:
خوانا برادرا، مره خو شما کلتان مصلحت گرا گفتین و تا بار بودم به دلایل بارزی ای گپ تغییر کرد. اصلاحات داخل می
د اساسي قانون پر اساس جمهور رئیس د دریګونو قواو مشر ده او د قانون د عملي کولو او څارنې مسؤلیت لري. یوازې شکایت ستونزه نه حلوي. جمهور رئیس کرزه په ادارو کې د بې کفایتۍ ستونزه مني او ملت هم پکې مسؤل بولي.
بابا مردم اومدن که رئیس جمهور بر ما د فلانی وزارت یک کسی مقرر کو، ما میگم چرا؟ میگه از قوم ما د اونجا کسی نیست، ما که بریم کار ما نمیشه. درست است؟ پس که حقیقت است، اجازه ولایت گرایی است، اجازه بدین. ولایت گرایی هم است، قوم گرایی هم است، گروه گرایی هم است، تنظیم گرایی هم است، همیشه است، همیشه است.
نړیواله ټولنه تر قیامت له افغانستان سره مرستې نشي کولای او دا ځل ټولې مرستې د شرایطو پر اساس ورکول شوې دي. له دې وروسته د جدیت، مسؤلیت او حساب ورکونې وخت دی او د هر ډالر او پاونډ حساب کتاب به کیږي. د اداري فساد پر ضد د مبارزې د عالي ادارې رئیس ډاکټر عزیز الله لودین وای، خبره باید له اګر مګر څخه ووځي او په پوره جدیت باید کار وشي، او کنه نو افغانان دې نړیوالې ټولنې ته د بې کفایتۍ اعلان وکړي.
اګر مګر نداره، باید همونطور این پول مصرف کنن که به خیر ملت افغانستان باشه. اگر همین نمیشه، ما باید اعلان بکنیم که بی کفایت هستیم، همین نمیارزیم که دیگه بر ما کسی کمک کنه. باید شد.
دا چې افغان حکومت به څنګه او تر کومه حده نړیوالې ټولنې ته خپلې ژمنې یا تعهدات عملي کړي او د اداري فساد پر ضد مبارزه به څنګه بریالی شي، دا به له درنو میلمنو نه واورو.
بله، تشکر آقای الکوزه. شنوندگان نهایت عزیز، مهمانای محترم، السلام علیکم. مهمانای نهایت عزیز، به استودیو خوش آمدید. محترم آقای محمود صیقل، سابق معین وزارت امور خارجه و عضو شورای رهبری ائتلاف ملی، و همچنین آقای امیدالله فاروقی، سخنگوی حزب حق و عدالت، اونا هم در شرف تشریف آوردن هستن یا میال رسیدن فکر میکنم، و همچنین محترم آقای ایمل فیضی، سخنگوی ریاست جمهوری دولت اسلامی افغانستان، که بسیار مهمانای خوب داریم در این هفته که تشکری میکنیم ازشان.
تشکر است. اجازه بده هم یو ځل بیا دوستانو ته مهمانه معرفی کنم. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت پخوانی معین او د ملي ائتلاف د شورا د مشرتابه غړی ښاغلی محمود صیقل، د حق او عدالت د ګوند ویان ښاغلی حمیدالله فاروقی، او د جمهور رئیس حامد کرزی ویان ښاغلی ایمل فیضی زموږ مېلمانه دي.
بین که آقای صیقل بعد از بسیار وقتا تشریف آوردن، سخن اول بر از اونا بسپاریم. آقای صیقل خوش آمدین. سیف بعد از خوش آمدن سیف، این موضوع برنامه ما زیادتر در بین خود فیصله کردیم که تعهدات حکومت افغانستان با جامعه جهانی و مبارزه با فساد اداری، آیا دولت میتونه که کارا را هم تعهدات خود عملی بکنه نکنه؟ نظر شما را سیف از اول بگیریم، بفرمایید سیف.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم سلام به شما، میهمانای محترم و شنوندگان بسیار عزیز،
تشکر.
من فکر میکنم که در کل میخواستم که یکی دو دقیقه مورد کنفرانس توکیو صحبت
کنم. بله، بفرمایید.
من فکر میکنم که 3-4 نقطه مثبت در رابطه با کنفرانس توکیو وجود دارد که در سال 11 بحران یا بعد از بحران افغانستان هنوز الحمدلله در محراق توجه جهان قرار دارد. دوی دیگه این کنفرانس ها زمینه را مساعد ساخته که منافع مختلف قوت های فرا منطقه‌ای داخل افغانستان هماهنگی لازم خود به صورت نسبی داشته باشه. به شما معلوم است در رابطه با افغانستان به ده ها بازیکن وجود داره، بازیکن های سیاسی، نظامی، اقتصادی، که ضرورت از این اسمشه که باربار تمام این بازیکن ها دور هم بیاین و در رابطه با افغانستان صحبت هایی داشته باشیم. سه دیگه موجودیتی همچون کنفرانس ها باعث میشه که ما توجه جهانی را به اصطلاح جلب کمک های مالیشان به طرف افغانستان با خود داشته باشیم. همین چند نقطه مثبتی است که بهتر از رو فراموش نکنیم. تا جایی که به تعهدات حکومت افغانستان ارتباط میگیره که سوال اصلی شما است، قرار بودی کنفرانس اقتصادی باشه. بعد از اینکه کنفرانس بن در دسامبر سال گذشته دایر شد، انتظار می رفت که در دهمین سالگرد کنفرانس اول توکیو کنفرانس دوم یک کنفرانس اقتصادی باشد در رابطه با مسائل توسعه‌ای و انکشافی افغانستان. اما قسمی که دیدیم کنفرانس اقتصادی سیاسی بود و 30-40% از مسائلی که در اعلامیه توکیو آمده و همچنان در چارچوب پاسخگویی متقابل آمده، مسائل حکومتداری، حاکمیت قانون، مسئله حقوق بشر، مسئله دموکراسی، انتخابات سالم و شفاف و امثال هم است. در پلویش یک سلسله تعهدات را جامعه جهانی به افغانستان داده که در صورتی که به این مسائل توجه شود و واضح گفته شده که کمک‌های جهان ارتباط می‌گیرد با تطبیق این تعهدات حکومت افغانستان، جهان آماده است که در کوتاه مدت الا ختم 2015 تعهدات پولی خود به افغانستان بده. اون رقمش هم 16 میلیارد دلار است و اضافه از او چیزی که گفته شده از زیادتر یک حمایت محافظوی است برای سالهای 2016 و 2017 فراتر از سال 2017، تا جایی که به محتویات اعلامی توکیو ارتباط میگیره چیزی نیست. گرچه وقتی آدم لست تعهدات جامعه جهانی رو میبینه، در این لست آدم تعهداتی رو میبینه الا سال 2017 اکثرا و یکی دو کشور هم حتی تا سال 2025 تعهدات رو اعلان کردن، فکر میکنم سویدن. اما بر ترتیب چیزی که بسیار مهم است، سندی که از کنفرانس توکیو بیرون شده، سند رسمی که بیرون شده اعلامیه توکیو است و همچنان سند چارچوب پاسخگویی متقابل که تا جایی که به دهه تحول ارتباط میگیره و این کنفرانس زیادتر در رابطه با دهه تحول بود. بله. و حکومت افغانستان هم برنامه خود در راستای دهه تحول در توکیو برده بود، تنها برای یک سالش فعلا تعهد مالی جهان وجود داره.
بله.
این که آل حکومت افغانستان چطور تطبیق میکنه تعهدات خود، من فکر میکنم جدی گیره میخوره به مکانیزم تطبیقی سند توکیو. این مکانیزم یکی سیش از اون مکانیزم کونا آمده که موجودیت بورد مشترک نظارت و هماهنگی است بین افغانستان و جامعه جهانی، که متاسفانه او بورد او دندانی را که باید داشته باشته نداشته و در گذشته هم نتانسته که جلوی قانون شکنی حکومت افغانستان بگیره و من فکر نمی کنم که ای بورد بتانه که در آینده اگر حکومت افغانستان فاول میزنه و یا ای که جامعه جهانی فاول میزنه بتانه که یک بورد سالم باشه. به هر ترتیب در اعلامیه توکیو آمده که بالای جزئیات مکانیزم تطبیق مواد از این اعلامیه تایی 6 ماه آینده کار خواهد شد، که امیدوار هستم به این مسئله جدی توجه شود که مکانیزم عملی از این سند دندان داشته باشه.
تشکر سای خلص هم پده مکانیزم بنده روستا بیا هم خبری که او تاست موقع در که او چه در تشریح شید چه چمرا صلاحیل در یا اساسی قانون کم صلاحیتون ور کردی در قواه و در مسائل هم مطرح که او خوز با فاروقی سب تا موقع ورکم فاروقی سب در سای خلص هم خبریم تاشه وارو دل دول چه در توکیو کنفرانسی و اقتصادی سیاسی و مثبت نقطه هم در لو دلی اوزل تعهدات و بانده دیر تنگار شویده چه در افغان حکومت که در تعهدات خپل یعنی عملی نکری نو روستا خوبیا مشکلات حتما را پیخیگی پا دیرت بعد که او غیگی چی در تعهداتو بانزیر تنگارو که سب چه چنگ که دیشی یو لارخود پا مخ که پروتوی چی در ماغ پاساس یاو دو دری چلور دسی پا نوبت سر دولت خپل مسئولیتون پر مخ بوزی یاو اجرای کی چی در نیوال طولن اعتماد نور هم جلب کسی میرا بانیو که
ډیر مهرباني جناب بلکوزه صاحب اجازه راکئ د خدای په نامه تاسو ته د پروګرام محترم ملمنو ته او د تاسو پروګرام محترم اوریدونکو ته خپل سلامونه ونیکې لوران کوم.
تشکر.
په یقین سره دا کانفرنس په ادامه دغه بحثو چې لزبون بیا په شیکاګو کې وشو دا په سلسله او په تداوم دغه جلساتو چې د افغانستان د خلکو د اقتصادي نیازمندۍ او د افغانستان د بیا رغونې او د افغانستان د اقتصادي خودکفایۍ په لور باندې پنځه شپږ نور بین المللي کنفرانسونه شوې چې اول ټوکیو کنفرانس وو او اخرنۍ هم د آخري د ټوکیو کنفرانس وو د تیرې هفتې. دا په حقیقت کې یو تلاش و چې دنیاوال د افغانستان سره په یو همکارۍ د افغانستان د گزار له دغه انتقال ده نه د تحول ده وید لپاره یا لسیزې لپاره د زمینی برابرول و چې په دې بحث کې د څو مختلفو بحثو په رابطه باندې چې هلته د دغه کنفرانس پایلې او نتایج او فضا دغه مشخص اقتصادي کنفرانس له حالت نه وایسته او نورو مسایلو ته په شکل د اساسي توجه وړاندې کړي چې هغه د سولې پروسه او د یو عادلانه سولې دروستلو مسله باندې افغانستان سراسري امنیت مسایلو تاریخي حکومتداري او د هغه ستراتیژي د اقتصادي چې افغانستان خودکفایي ته رسېږي دغه موضوع په رابطه باندې اندازونه او خبرې وي چې د افغان حکومت هم په دې رابطه کې خپل اولویتونه تشخیص کړي او غیر راکړي او همدارنګه د همګرایي او همکاري د منطقوي مسایلو چې په عین حال کې د افغانستان د مدني جامع او د خصوصي سکتور نیازمندونه او د هغو د علاقمندۍ جلبول دغه مسایل هم ټول هغه بحثونه و چې په دې کنفرانس کې مطرح شو او په پایله کې دنیا یو مشروط هغه امکانات د مالی چې د افغانستان د نیازمندیو او د هغه پر چوکاټو باندې په یقین سره چې ډېر همغږی نه و مګر په هر حالت سره د افغانستان د حکومت له طبقاتو نه د درو کالو یا څلورو کالو کې ترغینه مچته وه دغسې یو سخاوتمندانه برخورد بیا دنیا وکړله. خو یو جدي تفاوت د دې کنفرانس له پخوانیو کنفرانسو چې افغانستان اقتصادي مسایلو پر رابطه باندې شوه دا و چې دا وارې دنیاوال د خپل افغاني دوستانو ته په راحت سره ویل چې دوی ذاتی تحمل لیدې نه لري چې د دوغو په سخاوتمندانه کومکو باندې او هغه کومکونه چې هلته د دوغو هیوادو خلکو او ولسونه هم ډیر جدي ورته ضرورت لري فشارونه چې په هغه باندې اقتصادي لحاظ دا په اسانۍ سره افغانستان حکومت او افغانستان دولت د سی به توجه لکه مخکې څور کوله هغه سی به قید شرط نه ورکی او د خوانی تجربه او د لسکلن تجربه چې دنیا د افغانستان د حکومت له کروش کې له دوه ډیر جدي پر هغه باندې تاکید وکاو او ساتي تاسو سوال پر رابطه باندې چې افغانستان څه وکي زه فکر کوم چې مسله ډیره واضحه و او د دغه کنفرانس هغه اعلامیه چې راووته او د فیصله نامه او د نور هغه چوکاټونه د متقابل تعهدات دا په ډیر صراحت سره مشخص کوي چې افغان حکومت په اول مرحله کې باید دا اراده ایجاد کړي او دا باید ومني چې د خبرو بحث ذاتی ختم شوی دلته دنیا اوس د افغانستان د حکومت اعمالو ته ناظر ده او دغه ورته مقاید کړي چې دوه کالو کې تاسو ونه توانې دی چې هغه ارزوګان یو هیله چې موږ لرو او هغه تعهدات چې تاسو کړی او موږ هم کړی وو په کې پاتې راغلي دا وری دا هغه کوي نو موږ د خپل امکانات او د خپل ضرورت هغه چې لرو د امکانات دا په تعلیقه چو او نور به برخود موږ تاسو سره مداسې نه لکتاب د دې په خاطر ضرورت دی چې افغانانو افغانانو د مسلې ته په توجه سره هغه سی یو قوي اراده ایجاد کړي چې ذاتی دغه مصلحتو سره چې متاسفانه د موږ د نظام په دلا شو کالو کې ګروګان نیول او د موږ دغه رښتونه په شدت سره په عمل کړو یغې سره باید جدي وداو شي او د افغان مسولین او چارواکي د دغه تعهدات چې نه تنه د افغانستان د حکومت بنګلی دوستانو غوښتنه بلکې د افغانستان ولوسونو غوښتنه دي په دې رابطه باندې باید د فرصتونو او امکانات چې را مهیا شوی لدینه باید ازمی ګټه پورته شي او دا په هغه اصول باندې مصرف ورسیږي چې د دې کومکو هغه معاصریت د افغانستان د خلکو قاده لپاره ضروري دی.
او رسته به تاسو به موقع درکو غوړ په همدغه ارتباط باندې له خاغلی فایزي سمناور خود دوی نه ډیر مننه کوو چې د مصروفیتونو سره سره تشریف راوړ او د دولت موقف او دریس خلکو اوریدونکو ته بیان کړي. فایزي صاحب سیقل صاحب اشاره وکړه دي صاحب هم واضح ډول ویل چې وخت کم پاتې دی او د مصلحت او ضرر مسائل باید نور د دې صرف نظر وشي او په جدیت سره باید کار وشي ترڅو وخت ځای نشي او د نړیوالو اعتماد اعتماد او خپل د ولس اعتماد هم را جلب شي. همیشه خلک انتقاد کوي وي حکومت جدي نه ده، یعنی دولت جمهور رئیس مصلحت کوي او احکار اهل کار ته سپارل کیږي او زور واکی ده دغه مسائل. که تاسو لږ وضاحت ورکړي چې په یو نیم کال کې به جمهور رئیس په قاطعیت سره او په جدیت سره یعنی قانون د عملي کولو په لاره کې ګامونه پورته کړي، صاحب که څنګه؟ مهرباني.
مننه له کوزه صاحب مسلم اول زما سلامونه ومنه. سوال په ارتباط په دویم اول صاحب یو څو ټکي زه هم غواړم توکیو د کانفرنس په اړه اضافه کړم. لکه څنګه چې سیقل صاحب هم وویل د توکیو کانفرنس واقعا فوق العاده یو کامیاب کانفرنس و چې دا کانفرنس یو ځل بیا وښودله چې افغانستان اوس هم د نړیوالې ټولنې د توجه په محراق کې قرار لري. د دې کانفرنس ګډون کوونکو یعنی هغه قوي ګډون چې نړیوالې ټولنې په دې کانفرنس کې درلودې چې په هغه کې د 350 په شاوخوا کې هیوادونو ګډون کړی وو او تقریبا 60 نړیوالو موسسو ګډون کړی وو. دغه خپله د دې ښکارندوی ده چې نړیواله ټولنه د افغانستان سره په ډېره جدي توګه حمایت کوي او دغه حمایت اوس هم موجود دی چې د افغانانو لپاره د افغانستان لپاره ډېر یو مثبت پیغام دی. د دې ترڅنګ بل موافقت د دې کانفرنس دا و چې هغه ستراتیژیک سند چې د افغانستان حکومت مشترک یعنی مختلف دولتي اداراتو یعنی وزارتخانو پاره کې دوه برنامه دي د حکومت د افغانستان د حکومت دغه برنامه یا دغه سند د نړیوال ټولنې د حمایت وړ وګرځېدی او هغه ټولې پروژې چې په دغه سند کې ځایسي وي د دغو پروژو د تمویل لپاره نړیوال ټولنې خپل مالي تعهدات په دې کانفرنس کې اعلان کړل. راځو ستاسو د سوال په اړه چې تاسو ویل چې تر کومه حده پورې په دغه یو نیم کال وخت چې د حکومت پاتې دی د دې دورې حکومت به کوم ګامونه پورته کوي او څومره جدي دي په دې ارتباط. لکه څنګه چې ستاسو د خبرونې په شروع کې هم دې ته اشاره وسوله د ولسمشر حامد کرزي هغه وینا چې شورا ته کړې وه چې دغه وینا د یوې برنامه مقدمه و چې ولسمشر کرزي په دې خپل مقدمه په دې وینا باندې پیل کړله او پراتونکو یو نیم دوه کالو کې هغه برنامه چې د افغانستان حکومت ته لاس لاندې لري هغه پر څو محور باندې ولاړه برنامه ده یا پلان دی چې پراس کې د فساد سره مبارزه ده، د دې ترڅنګ د ملي نهادونو تقویت کول دي او همدارس د دې ترڅنګ د شی حکومتداري محور دی چې پر دوه درو محورو باندې دغه پلان ولاړ دی او حکومت د دې تجمن دی یعنی سیاسي اراده موجوده ده او پرې باره کې غوړي چې خپل جدي اقدامات ترسره کړي. د نن ورځ په خبري کانفرنس کې هم ولسمشر کرزي لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې نن ورځ په خبري کانفرنس کې یو ځل بیا خپل دغه پیغام هم د افغانستان خلکو ته هم نړیوالې ټولنې ته دغه پیغام ورکړي چې حکومت دې تجمن دی چې په دې اړه خپل جدي اقدامات ترسره کړي او دا ویل چې پراتونکو به تاسو د جدي اقداماتو شاهد اوسئ. نو لکه څنګه چې ما وویل دغه اقدامات حکومت لاس لاندې لري یو منظم پلان دی چې پراتونکو کې به ان شاء الله تاسو د دې په دې اړه جدي اقدامات حکومت خواسو ویني.
د ازادۍ په سپو کې دغه خبرونه د پرون مو ازدیګر لدریونه تر 15 بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوې و. اوس تاسو تکرار اورئ.
مسئله دا ایست که امی وعده ها چطور عملی میشه و آقای کرزی در اول سرطان در بیانی مشهور مای سرطان گفتال این مزدور خواهد شد، در او گفتن که ما دیگه معاملگری نمی کنم. در مجموع چی حکومت و چی اپوزیسیون که میبینیم در افغانستان مسئله امی قوم و قومبازی و معاملگری بسیار زیاد است، یعنی چطور میتونیم از این معاملگری برای ما واقعا عذاب واقعا به شکل علمیش به شکل درستش به شکل بین‌المللیش و گروپای اپوزیسیون بسیار فعال و خوب ایجاد بکنین که تا بتونه هم به حکومت کمک بکنه در جایش هم انتقاد خود بکنه برای اینکه مردم هیچ یک صدا نداره، صدای مردم گم از دبین. آقای سیقل چی فکر میکنین؟
تشکر. موضوع مهمی را شما مطرح کردین. ببینین در کل در طول 11 سال گذشته در پهلوی دیگه مسائل ما یک تقابل دیدیم بین دو قشر از مردم. یکی کسانی که میخواین قانون در افغانستان حاکم شوه و ارگانهای مختلف نظام دولتی فعال شوه، یکی کسانی که زیادتر معتقد به ذهنیت قبیله‌ای هستند و مسلطگرا، یعنی در معاصل مسلطگرا هستند و بقای قدرت خود در قبیله‌گرایی و مسلطگرایی دیدن. خب در هر کشوری مسئله وجود می داشته باشه. سرانجام چیزی که می تانه به یک نقطه ختم بده یک انتخابات سالم، شفاف، دور از تقلب، دور از تخلف می باشه که مردم در راستای از اون انتخابات برن اعضاب مختلف، ائتلاف های مختلف ارگان‌های مختلف برنامه‌هایشون را تقدیم کنند و برای مردم زمینه مساعد شود که برنامه‌ها را وزن کنند و بر اساس از او برای نفر دلخواه خود یا برای حزب دلخواه خود یا ائتلاف دلخواه خود رأی بدن. متاسفانه در طول چند سال گذشته پروسه انتخاباتی افغانستان سخت صدمه دیده و بسیار بی اعتبار شده، یعنی اعتبار پروسه انتخاباتی زیر سوال رفته و مردم افغانستان شک دارند که آیا در سال 2013 انتخابات شوراهای ولایتی و در سال 2014 انتخابات ریاست جمهوری و در سال 2015 انتخابات پارلمانی به شکل شفاف و سالم دایر میشه تا یک زمینه برای اینا مساعد شود که به برنامه‌های دلخواهشان رأی بدن. در طول دو سه سال گذشته به شما معلوم است پس از انتخابات پر از تقلب سال 2009 و انتخابات پر از تقلب 2010 هیچ گونه گامی را حکومت افغانستان نبرداشته که اعتماد جناح‌های مختلف به دست بیاره که نیت از این داره که یک انتخابات سالم و شفاف در آینده برا بندازه. برخلاف گام‌هایی که حکومت افغانستان برداشته، یکی پی دیگر ثبوت میکنه که تا امروز حکومت افغانستان تصمیم از این نداره که یک انتخابات واقعا سالم و شفاف برا بیفته. چیزی که از توکیو برآمد در اثر فشار اپوزیسیون سیاسی افغانستان بود. به شما معلوم است که وقتی کنفرانس بن 6-7 ماه قبل در آلمان دایر شد، ما با حکومت افغانستان اشاره دادیم که آماده استیم از خود انعطاف نشان بدیم و زیر بیرق حکومت افغانستان در یک تیم بسیار بزرگ بریم از افغانستان یک نمایندگی واحد کنیم پیش جامعه جهانی، اما با دو شرط: یک که آجندای کنفرانس بن ما بفهمیم چیست، دو ما مسوده ای را که حکومت افغانستان تقدیم جامعه جهانی میکنه یک مروری کنیم. متاسفانه حکومت افغانستان قطعا به این مسئله توجه نشان نداد و در نتیجه ائتلاف ملی افغانستان یک هیئتی را فرستاد به بن. در رأس هیئت ما بودم و 11 هیئت بین‌المللی ملاقات هایی داشتیم. وقتی با اونا مطرح کردیم امنیت انتخابات سال 2014 ریاست جمهوری را، وقتی با اونا مطرح کردیم اصلاحات لازمی را که باید در قوانین انتخاباتی بیاید، برای اقتدار از اینا بسیار جالب بود. حتی یکی دو تاش به ما گفتن او فراموش ما شده سال 2014 انتخابات هم شما دارین. یعنی که حکومت افغانستان قطعا نخواسته که یک انتخابات سالم و شفاف با مردم افغانستان و با جامعه جهانی مطرح شود و مخصوصا امنیت انتخابات ریاست جمهوری
است. بخانه نه غواړم چې موضوع نه لګه خلاړه نشو دا انتخابات دوی باندې روسته به یک وخت پات شو خبرې به وکړو. اصلي موضوع دا ده چې په دا دولت کې به څنګه اصلاحات راشي او دا تعهدات به څنګه عملی شي.
د ازادۍ په سپو کې د خبرونه د پرون مازدیګر لدریونه تر 15 بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوې و. اوس تاسو تکرار اورئ.
زه شیرناغه د کافي صاحب نه پیاده ثاني خبره کوم.
مهرباني شیرناغه جانا.
علي کوم زه صاحب تا او شاه همکار او نیوځو سلامونه ولنه کوم.
وعليكم السلام.
خو یو نظر لرم انا ته مداده چې په تاریخ افغانستان کې د کمزور او ذلیل او بيتروش حکومت افغانستان کې نه راغله. او بل سوال مداده من المنوسه ها کچې د افغانستان کې زو جمهور رئیس حامد کرزی د نو ته ور پیډه ده. او دې هم تاکل ده. او دې چې د اول داخل ماوین چې ده مثلا دوه ماوین اول ماوین دوه ماوین او به هغه وګران چې پاتې مو جران دي او چې دې قدرت دي مثلا په کوم ځای نه سي دا قدرت نه لري نګي ایا په افغانستان کې اصلاحات راځي کرا بل شي
کور دې ودان خبره دې ورده شو پښتون دي یاداش کیږي ان شاء الله فایزي شه به یاداش یو بل چې بل روزه دی دې سه
سلام آقای نظر و شما محترم آقای الکوزه میمانان محترم
سلام مختری زیب بفرمایید.
ما سوالات سی سوالات متوجه آقای فیضی میشن، اگر لطف بکنن باز در زمینه جواب خود و نظر خود ارائه بکنن خوش میشم.
یادداشت میکنم
رئیس جمهور در صحبتهای خود کلن ضد نقی صحبتهای را در پارلمان ارائه کردن. موضوع اولشان مثلا میگن که ما مصلحتگرایی را نمیپذیریم، در حالی که مصلحتگرایی جمعی خودش اینمی پارلمان یک مصلحتگرایی است. ما باید به مصلحت گرایی اطاعت بکنیم، مصلحت گرایی را بپذیریم. همین شوراهایی که به نام خودش که مصارف گزاف ایران در میراها کرده کلا به نام مصلحت است و این مصلحت گرایی را ما باید بپذیریم به وجهش. اما مصلحت گرایی قومی، زبانی، تنظیمی، فامیلی را ما باید از وجود خود دور بسازیم تا در چنگال ملت ما خود را قرار بدیم، نه در پهلوی از این که بر قوم بر قبیله بر یک زبان. در این مورد موضوع دومش از امی تریبیون، اینا زمان خود را به نام شیر صحبت کردن و شیر کلمه به حساب زور و قوت و بازو و ایره نشان میده و در این آخر صحبت خود را از کا کردن، این کا بودن از ضعف و ناتوانی هستی در کجا خواهد بود. موضوع سوم ما که در امی بخش از ما همیشه از امی تریبیون شما که در آزادی پسابوکی هست، این یک رادیوی واقعا انعکاس دهنده خواسته های ملت افغانستان و دردهای ملت افغانستان است. ما تاکید همیشه کردیم که ما باید به قانون اساسی متکی باشیم. در راه فساد و بهبود فساد و در راه جلوگیری از فساد باید ما چنگ به قانون اساسی بزنیم. ولی در قانون یک مثل هم هست که او اتکا میکنه حقوقی است که میگه ماهی از سر خراب میشه. بنابراین در قانون اساسی که مجری رئیس جمهور افغانستان است، این خراب است، این اتکا به قانون اساسی نداره. و اگر داره، امروز اوضاع وطن به این شکل فساد در نمی آمد. و اما چرا رئیس جمهور قانون اساسی را مراعات نمی کنه؟ امیرم آقای فیضی
بر ما جواب بده. تشکر اختری صاحب. مهربانی او که فیضی صاحب صلی الله علیه و آله ورکی
مننه. در سوال مختلف په اول ورور پرسنه وکړل چې حکومت کې اصلاحات راوستل، کابینه کې تغییرات وشول، چې دا یقینا لکه څنګه چې ما مخکې ویل چې دغه سیاسي اراده موجوده ده چې حکومت غواړي پراتونکو یو نیم دو کالو کې په حکومت کې په جدي توګه اصلاحات راولي. دغه اصلاحات به نظر و ضرورتونو ته کېږي، یعنی هغه ساحې چې د اصلاحاتو راوستلو لپاره حکومت تشخیص کړي دي، په هغه اساس جمهور رئیس یو سلسله احکام تیار کړي دي چې هغه به مختلفو اداراتو ته، چې څه وزارتخانی دي، څه نورې دولتي ادارات دي، هغوته ورستي. په دغو احکامو کې به هغه ټکي چې باید په اساس اصلاحات راورسل سي په حکومتي اداراتو کې، په دولتي اداراتو کې، دغه ټول موارد په هغه کې شامل دي. دا چې آیا د حکومت سره به څوک ګوښه سي یا کنه سي، چې د ورور سوال دا و چې یعنې دغه وزیران څه نوم واخسي، دا خبرې دغه به د بعد خبرې چې دغه احکام چا سوال کېږي د رئیس جمهور په امضا مختلفو دولتي اداراتو ته، او د مشخصو مواردو کې د اصلاحاتو راوستل په هکله غوښتل کېږي، دغه به د وروسته خبرې چې په دې باره کې خبرې وکړو. د بل ورور د جمهور رئیس حامد کرزي وروستۍ وینا ته اشاره وکړه چې په کې د مسلطګرۍ موضوع یاد کړه. دغه د مسلطګرۍ موضوع خو واقعا لکه څنګه چې دوی هم وویل، دا خبره زه تاییدوم چې مسلطګرۍ ته موږ باید د دې نظر وګورو چې څه تعریف ورکوو مسلطګرۍ ته. دغه مسلطګرۍ په ځینو مواردو کې چې په کې ملي ګټې موجودې وي، شکل چې مسلطګرۍ اوسي، اما په ځینو مواردو کې چې دوی هم اشاره ورته وکړه چې یعنی که هغه قومګرۍ یا دغه نور دغه هغه کې دا ناسم کار چې ولسمشر کرزي هم په خپل وینا کې په واضح توګه وویل چې ځینې کسان خپل د رسمي موقف څخه ناوړه ګټه اخلي، او راځي رئیس جمهور ته دغه پیشنهاد راوړي چې ګواکې دوی د خواست یو څوک په یوه اداره کې، دولتي اداره کې مقرر سي. دغه ځینې نور متاسفانه زموږ د شورا وکیلان هم دي چې هغوی هم خپل دغه رسمي موقف څخه ناوړه ګټه اخلي، او مختلف اداراتو ته د وزیران سره ګوري، اول ته ځینې کسان غواړي چې په مختلفو وظایفو یادن وګماري. نو دغه یو عمومي مسؤلیت دی چې نه یوازې حکومت موجود یا حکومت سره مخامخ دی، بلکې د افغانستان ټول خلک، ملت او همدارس د دولت ټول د سکای ور سره مخامخ دي، چې دا باید په ګډه سره کار وسی. البته حکومت باید پراس کې دې لپاره یو منظم استراتیجی ولري چې په دې باره کې ما مخکې توضیحات ورکړل. بل موضوع د شیر او د زور او د بازو خبره او د خوړو خبره د ارتباط به سوال برادر مثلا باید بگویم که موضوع شیر و یا زور که شما از نقل کردین از خانانی رئیس جمهور کشور، اونجا موضوع کا خوردن ارتباط حمایت مردم افغانستان از نیروهای امنیتی افغانستان به کار گرفته شده بود که جمهور یک بار دیگر قسمی که امروز هم در کنفرانس خبری به او اشاره داشتن، از مردم افغانستان خواسته که ما باید به هر قیمتی که باشه از نیروهای امنیتی خود حمایت کنیم و نیروهای امنیتی خود را تقویت کنیم. فلاوزا او اصطلاح کا خوردن یک موضوع است که یعنی ایجاب نمیکنه در میز ما روی ازو بحث داشته باشیم.
ما میگیم اول کلی انتقاد میکنه، کلی گپ میزنه، ما در عمل هیچ چیز نمیره. و وقتی که احزاب سیاسی میخیزن کلان کلان انتقاد میکنن، مردم تو فکر میکنن که والله یک کار شد، در حقیقت کار نشده، تمدید شده. از این خاطر فاروق صاحب چطور میشه حالا ما که به شما دو نفر بسیار زیاد علاقه نشان میتیم، اردیتان به اساس علم حرکت میکنین، شما علم اقتصاد، شما علم آقای سرقل علم سیاسی، از این خاطر بیاین کت مردم رک راست گپ بزنیم. رئیس جمهورمون گفته رئیس کلی شکایت میکنه و مردم بیغم میشنه، آقای کرزی میگه ما معاملگری نمیکنه، ما در عمل کدام کار نمیشه. از این خاطر آقای فاروقی چطور میشه در عمل واقعا کت مردم یک کار شوه که مردم از در بدل خلاص شوه؟
بله، کاملا فرمایش شما دقیق است. ای در یک نظام دموکراتیک درست است که دولت ها مسئولیت تحکیم حکومت قانون و تسهیل کردن منافع مردم دارن، در پهلوی ازی به خاطر حکومت ها از چوکات مسئولیت های خود نبرن و غفلت نکنن در برابر تامین منافع مردم، مسئولیت مردم در مجموع به صورت خاص مسئولیت پارلمان ها، نماینده های مردم و مسئولیت احزاب سیاسی و اپوزیسیون های سیاسی دولت است و جامعه مدنی و سایر نهادها که به عنوان ناظر بر عملکردهای حکومت و دولت در واقع سعی بکنن تا عملکردها را بر محور منافع مردم سازمان بتن و اونا را تسجیل بکنن و سوق بکنن. دقیقا مسئولیت ما هم به عنوان احزاب سیاسی و افراد جامعه همیست که این نقش خود ادا بکنیم و در راستای همین مسئولیت حکومت همکاری بکنیم و با ملت خود در کنارشان باشیم. مشخصا ما عرض ما در رابطه با عملکردهای حکومت همیست که نه تنها حال رئیس جمهور افغانستان متقاعد به این شدن که اینا مصلحت کاری ها را میکردن و در گذشته ها و نتایج و پیامد هایش بسیار ناگوار بود و بالاخره حال دیگه میخواین به او تجدید نظر بکنن، بحث است که نخبه سیاسی افغانستان و اونهایی که از زوایای منافع ملی مسائل افغانستان نگرش داشتن پیوسته این بحث برای مسئولین و برای بزرگای افغانستان این مسائل به توجه رساندن که این مشکلی بود که در کنفرانس بن اول هم تشخیص شده بود، منتها اجازه داده شد برای حکومت که برای 2-3 سال که دوره حکومت انتقالی و حکومت موقت بود که از این مصلحت ها کار بگیرن، فرق نمی کنن به خاطر مسائل بزرگ ملی، ولیکن به هیچ وجه مجاز نبود که در دوره های حکومت انتخابی کماکان به این مصلحت گرایی ها اعتنا شود و بالاخره ما و ملت افغانستان ناگواری های ناشی از این مصلحت گرایی را بالاخره به او پیمانه جدی احساس کردن که تعداد زیاد فرصت ها از افغانستان رفت و ارزش های افغانستان، نام افغانستان متاسفانه شدیداً صدمه دید. بنابر همین دلایل فعلا پیشنهادات ما مشخصی است برای حکومت که باید به خاطر تحکیم حاکمیت قانون ارادی قوی سیاسی را باید ارائه بکنن و این نه تنها در گفتار بلکه در عمل، همونطور که جمهور افغانستان در صحبت آخرشان در پارلمان این وعده سپردن به ملت، ملت افغانستان به صبرانه انتظار عملکردهای جدیشان داره، امیدوار هستیم که در عمل پیاده بکنن و آنچه که در کنفرانس توکیو هم از طرف دوستای بین المللی افغانستان تقاضا شد ما در این رابطه به صورت مشخص اعلان کردیم. امروز هم در یک کنفرانس خبری که داشتیم و نمایندای شما هم اونجا حضور داشتن به ملت افغانستان و حکومت افغانستان همین فرصت جدیدی که در توکیو برای 10 سال آینده افغانستان خلق شده، این یک فرصت به نام فرصت تک تک از شهروندان افغانستان ما ایراد کردیم. این تنها فرصت برای حکومت افغانستان نیست، فرصت برای ملت افغانستان است، برای مردم افغانستان است و دنیا در این کنفرانس در واقع به ملت افغانستان تعهد کرد که افغانستان تنها نمیگذارن، ملت افغانستان است. بنابراین مسئولیت ما افغان ها هست که ما افغان ها باید با استفاده از همین مسئولیتی که داریم با شرایطی که میسر شده ما باید به طور جدی و قطعی حکومت حکومت متقاعد بسازیم که در برابر این فرصت ها کماکان با همو به التفاتی های گذشته تداوم نتن و دیگه اجازه نتن که مثلا گرایی های سیاسی که متاسفانه در بن اول شکل گرفت و تا امروز ارزش های ما را میرنجانه به اونا ختم خاتمه بدن و قانونیت حاکم بسازن، اراده کنن که قانون تحکیم شد.
فقط 4 نقطه ما میخوایم بالاش تاکید کنم. نقطه اول، تا جایی که با اپوزیسیون سیاسی افغانستان ارتباط میگیره، اول امی ذهنیت داشتن یک اپوزیسیون سیاسی مشروع توسط حکومت افغانستان باید پذیرفته شود. بسیاری نظریات اپوزیسیون سیاسی مشروع افغانستان ارائه کرده وقتی که حکومت قطعا اپوزیسیون سیاسی را نپذیره و برخلاف عذر کنه پیش اپوزیسیون نظامی، من فکر میکنم که مشکلات می باشه. نکته دومی است که همین چیزی که آقای فاروقی گفتن فوق العاده مهم است که اگر ذهنیت حاکمیت قانون پیش رئیس جمهور و تیمش ایجاد نشه و انوزم پیش جامعه جهانی برن وعده ها و وعید ها بتن و بگوین که ما این کار می کنیم، قانون می سازیم، احکام می سازیم، مثل که آقای فیضی گفتن که در رابطه با احکام و وقت دوباره به کابل بیاییم بازمون ذهنیت قبیله ای، امو دیدگاه عنعنوی، امو سلیقه گرایی، امو تکروی ها به جای نمیرسه. ما امیدوار هستم، من فکر میکنم رئیس جمهور 50 و چند ساله هستن، یک کمک کار مشکل هم هست برایشون که دفعتا در این تغییر در خود بیارن، اما امیدوار هستم در 1-2 ساله که باقی مانده اگر اینا تغییر حتمی یه ای راستا جدی فکر کنن. یعنی مصلحت گرایی در این مملکت به قیمت از دست دادن کسانی بوده که به قانون احترام دارن. امروز کسانی که با قانون احترام دارن در شمار دیوانه های حساب میشن متاسفانه و مصلحت گرایا و قانون شکنا هستن که مطرح شدن. نکته دیگه که مهم است امو مکانیزمی است که جور شده برای تطبیق مواد اعلامی توکیو. ایر ما امروز نماینده های جامعه جهانی رو مطرح کردیم دکی دو روز گذشته که چی کنیم کاری مکانیزم دندان پیدا کنه. سرانجام این خبر شوخی جور نشده. چی کنیم که اگر شما قوم نمیشکنین، اگر شما خیانت میکنین، اگر شما با وعده هایتون وفا نمیکنین، ما در یک موقفی باشیم که شما حساب بگیریم و واقعا جدی حساب بگیریم، و اگر ما وعده خلافی میکنیم شما جدی ما را برا بیارین. ما در این مورد هنوز اطمینان ندارم که مکانیزم موجوده میتونه که کار انجام بده. نکته چهارم که من روش تاکید میکنم، میبخشم این نکته چهارم هم خلاص شد. ما هم قسمی که گفتم که حکومت افغانستان در برابر انتخابات اساسیت داره. نام انتخابات بگیرین، نا اساسیت از خودشون میده. در حالی که مشروعیت نظام سیاسی افغانستان جدی نیازمند یک انتخابات سالم و شفاف است. ما امیدوار هستم که هرچی عاجلتر، اما قسمی که اعلامیه توکیو گفته که ظرف 6 ماه آینده یا اوایل 2013 باید یک تقویم انتخاباتی تولید شد. ما امیدوار هستیم که این تقویم انتخاباتی در مشوره با تمام جناح‌های مطرح در افغانستان آماده شد و هر چیز زودتر دولت گام‌های را ورداره که به جناح‌های مختلف سیاسی و نظامی افغانستان، مخالفین نظامی افغانستان اشاره بده که یک انتخابات سالم و شفاف در پیش است. بیاین که بریم به می طرف همین انتخابات و یک آبرویی بسازیم برای مردم خود و یک آبرویی بسازیم برای کشور خود پیش جهان. این چهار نقطه من فکر میکنم که مهم باشه در راستای از این که ما گام های مثبت برداریم.
بله سرکار صاحب، تاسو د قبیلوی او د مسائل ته ډیر اشاره وکړه، ولی یو مشکل مصیبت چې په افغانستان کې موجود ده، هر وزیر چې قدرت ته ورسیږي بیا غو وزارت کې کوشش کوي د خپل قوم شاوخوا خلک راوړي. البته اوس به نوم نه خلق، مګر په اکثر وزارتونو کې کدا د افغانستان مهم کلیدی وزارتونه دي، دغه ستونزې شته. تاسو دا اطمینان لري که فرض مثال اپوزیشن هم واکمن شي یا په انتخاباتو کې دوی بریالي شي، دغه ستونزې به د منځه ویسي چې د قوم او قبیله او د بد بلاد خبرې چې دي، یعنی د څه په جديت سره به د موضوع په قانون او قانون مدې باندې بدل شي، او که بیا هم دغه حالت وي یو فرهنګ باید ایجاد شي چې د قانون د حاکمیت لپاره یوازې جمهور رئیس به څه شي وکړي، چې جمهور رئیس بيخي د نابغګۍ خصوصیت مولري، مګر چې ملت او ولس کې یو فرهنګ موجود نه وي، د قبیله قبیله بازی او د ازمان افر دلته مقرر کاو، دلته مقرر کا سفارت کې مقرر کاو، په نور زینو کې دغه مصیبت کلر نشي، نو دا ستونزه خو نه حل کیږي. صاحب کبل حکومت راځي بل ما همدغه ستونزه به همدغه مصیبت وي، همدغه بدنامي به افغانانو ته. په دې ته بحث یا بوږیږي چې څه باید وشي د قانون د حاکمیت لپاره.
ببینین در کشور ما یک سلسله انانات بسیار خوبی وجود داره. در این زمان انانات وجود داره که برای ما بسیار گران تمام شده، و یکی از انانات همی به اصطلاح اولویت دادن به سلیقه‌های شخصی است. شخصی گرایی است، قبیله گرایی است، قوم گرایی است. دوستا، کسانی که تلفن کردن امروز صحبت ها از می دارن. یعنی شما فراموش نکنید که در 11 سال گذشته در این کشور تحولات بزرگی آمده. اگر 11 هم نگوییم، در 3 دهه گذشته بچه از این خاک، دختر از این خاک، مرد از این خاک و زن از این خاک تحولات مختلفی را دیدن، از اشغالگری تا شرایط نسبتاً بهتر، تا ای که ما بریم به طرف قانون، تا ای که اگر اندازی رو بریم به طرف بازسازی. مخصوصاً در 11 سال گذشته یک نسل نوی سر بالا کرده. دخترک ها و بچگک هایی که 11 سال پیش 8 ساله و 7 ساله بودن، امروز هستن 19 ساله و 20 ساله، و اینا از امی آزادی بیان نیمبند، از امی آزادی مطبوعات، از دموکراسی نیمبند مستفید شدن، با دنیای بیرون باز شدن. اینا برشون بسیار گران تمام میشه که واقعیت های تلخی که بالای مردم ما در طول چندین قرن تحمیل شده، یک بار دیگه بالای اینا تحمیل شده، حوصله از اینا طاق شده. فرهنگ، ببینید شما پیشتر سوال کردین که اگر اپوزیسیون هم به قدرت برسه شاید همی کارا را کنه، من این نادیده نمیگیرم. ببینین اصلا پذیرش یک اپوزیسیون سیاسی در فرهنگ سیاسی ما نو است، و اپوزیسیون سیاسی هم فقط چند سال ما دیدیم ظهورش، البته به شکل بسیار منظم نی، و متاسفانه از بستر انتخابات پر از جنجال. کاش که انتخابات سالم ما می داشتیم. ببینین امکانات فعلا در اختیار دولت افغانستان است که زمینه را مساعد بسازه برای یک تفاهم، و برای رئیس جمهور وقت زیاد باقی نمانده. به اساس تصمیمی که در توکیو گرفته شد، انتخابات ریاست جمهوری در ماه مارچ و اپریل سال 2014 باید برا بیفته. یک تعهدی است که حکومت افغانستان به جامعه جهانی داده، و ظرف 6 ماه آینده باید است که تقویم انتخاباتی را بیرون کنه. و از طرف دیگر در توکیو آمده، در اعلامیه توکیو، که یک پلان جامع قانع کننده که همه گیر متقاعد بسازه که یک انتخابات سالم و به وقت برای خواهد افتاد با ترچی زودتر تهیه شود. یک فرصت خوب به دست ما است. حالا دیگر سوال ای رئیس جمهور نیست. سوال رئیس جمهورهای بعدی و حکومت‌های بعدی است. ما امیدوار هستیم که ما یک اندازه به طرف ازو ببینیم، و این فرصتی که به دست ما آمده فشار خود از زیادتر سر احیای اعتبار پروسه انتخاباتی بنازیم، نه سر احمد و محمود و سر شخصیت ها.
یعنی استاس متعقین است چه در راتلونکو انتخاباتو که با شفافیت او د قانون په اساس یا د لیاقت او اهلیت په اساس به کاندیدانو ته رای ورکول شي، او که بیا به هم دا مصلحت او قومیت او دا مسائل حاکم وي، ستاسې نظر غواړم شي
که برای یک لحظه فکر کنین که اگه انتخابات سالم و شفاف در سال 2014 برای نفته آینده از مملکت چی خود بود؟
بله.
یک بحران مشروعیت سیاسی ایجاد خود شد که همین دستاوردهای 13 14 سال مال تا وقتی که میرسیم خدا نخواسته کلش لرزان خود ساخت.
تشکر دوستان.
بله
بله, بله. تاسو د ازادۍ په صفو کې در مواجه زادي خبرونه ورایي. د بحث موضوع ده چې د افغانستان دولت په خپل تعهدات څنګه پر ځای کړی او د اداري فساد به څنګه د منځ لاړ شي. لطفا لمون سره پاتې شئ د خبرونه په دوهمه برخه کې.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.